السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لینډیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغو حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان نن په خپله ټویټر کې لیکلي هېواد یې غواړي د افغانانو شریک وي. هغه کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن دا څرګندونه کړې. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکو رسنیو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. طالبانو په ویلامیه کې ویلي چې د ناروې سفیر ورڅخه غوښتي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د نقش، د نجونو د تعلیم، حجاب او ځینو ادارو د منحلېدو په اړه معلومات ورکړي. په زابل ولایت کې څلور کسان په یوه ټرافیکي پېښه کې مړه او دوه نور ټپیان سوي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس په یوه ټویټ کې ویلي چې پېښه په هزارتک سیمه کې سوې ده. افغانستان کې ځینو نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې پېښه د زابل کندهار پر لویه لار نن سهار وختي هغه وخت سوې چې یوه کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي مزدا ډوله موټر سره ټکر وکړ. په افغانستان کې د ټرافیکي پېښو عمده علت د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه مراتول شول کېږي. د پولند ولسمشر اندې دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید او تمه کیږي د هغه هیواد پارلمان ته وینا وکړي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا به د یو دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. او په سعودي عربستان کې د لومړي وار لپاره د ښځینه عملی په مرسته په بریا یوه الوتنه وسوه. د دغه شاهي هیواد چارواکو دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل یا تیران عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پر خپل حکومت انتقاد وکړ. د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپله مبارزه ودروي. په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانه پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درې دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي چې له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل سوی. دوی د ټولنې نیمایي برخه ده او باید دا حق ورکړل سي. شیر محمد عباس تنگزي دا خبرې نن په کابل کې کړې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د حکومتولۍ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزی نن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی. ښاغلی ستانکزی د ښځو د تعلیم تر څنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي چارو هم توندې نیوکې وکړې. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لس ته زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام ولس له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره موده رالنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي وویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
هغه یوادونه توایم چې نه پریږدي افغانستان پرمختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده که اروپا ده که نور هیوادونه دی دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نامه جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپله مبارزه ودروي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي، له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانستان اساسي بشري حقونه مراعت کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي، سوله، پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. احمد مسعود په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نور حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، په افغانستان کې سوله، امن او یو پیاوړی اسلامي نظام حاکم ده. هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بیا هیواد د جګړې او بې ثباتۍ لور ته بوزي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د تیر لمریز کال په مرغومي میاست کې د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره لیدلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نه سول. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرکزوب لاړولو راپورونه ورکول کیږي. تازه د یکشنبې په ورځ د یاد جبهې یو ویان علي میسم نظري په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د طالبانو ځواکونه چې غوښتل یې د پنجشیر ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د دوی پر یوې پوستې برید وکړي، د دغې جبهې د ځواکونو تر کمین لاندې راغلي چې شل تنه پکې وژل شوي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په ناسته کې په پنجشیر او بغلان کې جګړې افواهات وګڼل.
بغلان په برخه کې څومره تبلیغات واورېدل او څومره تایید کړو؟ څه سوته یو کور هغه سي بي جي سوي ده، یو ملکي هغه سي وزل سوي ده، یو زخمي ملکي هغه سي کوم شب خانه ته نقل سوي ده. ټول اپوحات یو پوستا یو لیست نکر هغه سي دښمن تسلط باندې لري. څه دا یو شی نشته؟ نو باید د دښمن تبلیغاتو ته غوږ ونیو شو.
احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنگیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله د جنگیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید ویسال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې طالبان د هر ډول پوځي او سیاسي مبارزې د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړي.
مخکې له دې څخه چې طالب له حکومت له کومې یوې نظامي جبهې سره مخ کېږي، باید د دغسې جبهو غوښتنې او موخې درک کول شي. آیا د دوی دغه غوښتنې، د دوی دغه توقعات د مذاکراتو وړ دي که نه؟ هغه که دوی هدفونه دا وي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، هلته ملي ارزښتونو ته احترام پکې رامنځته سي، او کومې ژمنې چې دوی په دوحه کې ترسره کړې دي او د هغوی د پلي کېدو غوښتونکي وي، دغسې مسایل ملي مسایل که داخلي مسایل دي، دغه د بحث او د مذاکراتو وړ دي. او دغه مسایل غوره لاره دا نه ده چې د نظامي جبهې له لارې څخه حل سي. د دغو بهترینه او سلامیزه لاره هغه مذاکرات دي. که چیرته د دوی د غوښتنې د ملت غوښتنې وي، که چیرته په افغانستان کې یو ټول شمونه نظام رامنځته کول، بیا د لطفا دلته یو 30 میلیونه ملت موجود ده، دی ته دې مراجعه وکړي، له ملت څخه دې واوري، د ملت ارادو ته دې باور وکړي، د ملت د یو ملي حاکم په توګه، د یو ملي حاکمیت د څښتن په توګه باندې ومني، او هغه دوی ته د ژمنتیا وښیي چې دلته په دولتونو کې د ملي حاکمیت اصلي څښتنان ملتونه دي، همدغه ولسونه دي، او د یو لوی جرګې له لارې څخه دي د افغانستان سرنیوش وټاکي.
ستاسو وړاندیزونه څه دي چې طالبان باید کومو کارونو ته پام وکړي چې په افغانستان کې د هر ډول پاڅون، وسلوالې مبارزې یا هم مقابلې لپاره زمینه مساعده نسی یا هم خلک مجبور نسی چې د دوی په وړاندې پاڅون وکړي؟
او د داخلي مرضیاتو او د داخلي مخالفتونو یوازینۍ لاره همدغه زمونږ په دودونو او فرهنګونو او عناناتو کې موجوده ده چې هغه د لوی جرګې راغوښتل دي، دایرول دي، تر څو د داخلي مشروعیت ته یوه لاره هواره سي. که چیرته دوی چې دا اوسنۍ کومه په اتو میاشتو نهه میاشتو کې کومه ستراتیژي په لاره اچولې ده چې اولویتونه یې له پامه غورځولي دي، دلته په ډېرو فرعي مسایلو باندې دوی اخته دي. د یو مشروع د نظام یو حکومت د حاکمولو لپاره کوم اولویتونه موجود دي، کوم کړنې باید ترسره سي، باید کوم اقدامات ترسره سي، کومه داخلي ډیپلوماسي په کار باندې واچول سي، دا هغه دوی له پامه غورځولې ده. په ډېرو یو فرعي مسایلو باندې ځانونه سره مصروف کړي دي. او که چیرته داخلي منازعاتو د حل لاره پیدا نسي او دلته له تشدد او له زور څخه کار واخستي، نو بیا به دا نظام او دا حکومت به له نظامي جبهو په مقابل کې حتما ځوابګوی وي، حتما به د نظامي جبهو په مقابل کې واقع کیږي. ولی چې دلته تاسو وګورئ، دغه موږ په تیر تاریخونو کې د نظامونو ړنګېدل او بیرته دلته د نورو نظامونو راتګ پر وړاندې حتما مخالفتونه موجود. ولی چې یوه ډله به راغله، بله ډله به ناراض وه، ولی د هغه ناراض ډلې دپاره دلته کار نه ده شوی چې هغه ډله تر څو په خپل د حکومتدارۍ په اډانه کې ځای پر ځای کې هغه مدغم کې هغه ته قینت بخشه ځوابګوی ځوابونه ووایي. نو اوس دپاره د طالب حکومت دپاره لازمه دا ده چې له پوره زغم او هوش څخه کار واخلي تر څو د یو داسې مذاکراتو لړۍ پیل کړي له مخالفې جبهې سره، له مخالفو جهاتونو سره، او هغو کسانو ته باید د احترام او په پوره سړه سینه سره په خپل حکومت کې ځای ورکړي، کوم چې په تېر حکومت کې د دوی په فساد باندې ککړ نه ول، خیانت باندې ککړ نه ول، او دغسې یو پالیسي په لاره باندې واچوي، یوه داسې ستراتیژي په لاره باندې واچوي، یوه داسې داخلي ډیپلوماسي فعاله کړي تر څو د ملتونو او د اقوامو رضایت په حاصل کړي.
د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسال وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه. د طالبانو حکومت په ورستوي کې له افغانستانه بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز لګولی دی. ستاسو په نظر د طالبانو دا اقدام څومره پر ځای دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له مینهوالو کړې ګڼو کسانو ورته تبصرې لیکلي دي. شهاب زدران لیکي، د افغانستان اوسني بد اقتصادي وضعیت ته په کتو دا یو ښه ګام دی. سعادت کلیوال لیکلي، طالبان دا اقدام داسې وخت کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې لوږه زیاته ده او ټولو هیوادونو د افغانستان غنمو ته سترګې وي. نثار احمد احمدي لیکي، اوسني وضعیت په کتو دا ښه اقدام دی. سمر روان لیکي، دا به که خدای کول پوره پوره په بیو کې کموالی راولي. عرفان الله ملنګ لیکي، په لومړي ګام کې غوره اقدام یې بولم. لطیف وزیري لیکلي چې افغانستان کله خپل غنم لري چې خارج ته ولاړ سي، دا ښه اقدام دی. وروسته له هغې چې روسي چارواکو د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې د نیول سوو پوځیانو د محاکمه کېدو په اړه څرګندونې وکړې، د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. روسي چارواکو ویلي چې د ازوف سټال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنګي جنایت په تور محکمه کړي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې له تخلیې وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکي نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځې ملت پال دي. سلوتسکي په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي، د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم رستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکی وګړي وشل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوفسټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. آزوفسټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول.
د چاپیریال ساتنې متخصصان د کاربن ډای اکساید د کمیدو لپاره لسکرو او نورو هغو انرژیو د استفادې نه کولو سپارښتنه کوي چې د مځکې د تودوخې درجه لوړوي.
د امریکا د انرژي وزارت څلور ستري پروژې پیل کړي چې پر اساس نوې ټکنالوژي د کاربن ډای اکساید یا سکرو ځای نیسي. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د دغو پروژو پر بشپړولو به 3.5 میلیارد ډالر ولګي شي او د امریکا حکومت هیله لري چې له دې ډول ټکنالوژۍ څخه په استفادې به د رواني میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید ګاز اندازه صفر ته ورسوي. ډیر ساینس پوهان په دې باور دي چې که غواړو تر 2050 کال پورې د کاربن ډای اکساید اندازه صفر ته ورسی شي، داسې ټکنالوژۍ ته اړتیا شته چې کاربن لري او ټول کړي. د امریکا حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې پر دې پروژو به 3.5 میلیارد ډالر ولګوي چې د هوا د مستقیم جذب څلور مرکزونه جوړ شي او د کاربن ډای اکساید د زیرمه کولو او لیږدولو د ټکنالوژۍ د تاسیساتو له پراختیا سره مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون پلاوی تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و چې په کار د نړۍ د کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو ټکنالوژۍ ته مخه کړي او هغه ونې وکړي چې کاربن جذبوي. د ملګرو ملتو ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې دمګړې د مځکې د تودوخې کچه له 2 درجو اوښتې ده. دوی وایي طبیعي حللاري لکه د ونو کښېنول، د ټکنالوژۍ کارول، د کاربن ټولول او زیرمه کول به د اقلیم د بدلون ناورین کم کاندي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه سره ورو.
پیروزی لوبډلې د لوګر ولایت د والیبال سیالیو د اتلولۍ جام وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د والیبال دغه سیالۍ چې د غوی میاشتې په 14 د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالیو د 26 لوبډلو ترمنځ په کلنګار ولسوالۍ کې پیل شوې وي، تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلو به د کلنګار او محمد اغې لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې کلنګار لوبډلې 2-1 د محمد اغې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې چینی لوبډلې بیا درې مقام خپل کړ. ټاکل شوې روانونی په کندهار کې د غیګو نیولو ستره سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د کندهار د غیګ نیولو امریت له قوله وایي چې دغه سیالۍ به د 9 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ وي. د دې ریاست په خبره دغه پیلیدونکي سیالۍ د سه‌شنبه په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ترسره کیږي. که څه هم د دې سیالیو د پای ته رسېدو نېټه نه ده په ډاګه شوې، خو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او ټاکل شوی د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د نن ورځې لوبه د ممبئی انډینز او ډیلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ وشي. دا لوبه د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. که د ډیلی لوبډله د نن ورځې لوبه په لوړ توپیر وګټي، ښایي د سیالیو بل پړاو ته لار ومومي، خو ممبئی لوبډلې ته بیا بل پړاو ته د تګ لپاره کومه ګټه نه لري. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات تر نورو ډېرې نمرې لري او د جدول لومړی ځای خپل کړی دی. ورپسې راجستان رایل او دغه شان لکنو لوبډلې دي چې په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړي دي. د دې سیالیو څلورمه ټاپ لوبډله بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده، خو کنن ډیلی له ممبئی نه په لوړ توپیر لوبه وګټي، د جدول څلورم ځای به خپل کړي او د دې سیالیو بل پړاو ته به لاره پیدا کړي. د نن شپې لوبه د آی پی ایل د سږ کال سیزن 9 شپېتمه لوبه او د لومړي پړاو وروستۍ لوبه به سبا د سنرایز حیدرآباد او پنجاب لوبډلو ترمنځ ترسره شي. له دې وروسته د دې سیالیو دوهم پړاو پیلېږي چې څلور لوبډلې به پای لوبې ته د رسېدو په هیله له یو بل سره لوبې ولري.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو 10 دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کو. د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه لاره د زیاتو جګړو او د ماینونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پرې تیریدونکي موټر او کسان لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لاره کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال
د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د زیاتو جګړو او ماین چاودنو له امله ډېره ویجاړه شوې ده. لسیزې کېږي چې د اروزګان ولایت اوسیدونکي د یادې لارې د رغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړې، خو تر اوسه پورې د اروزګانیانو دا لویه ستونزه نه ده هواره شوې. پر دغه لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي ډېر ځله یې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. موږ پر دغه لاره د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ. ومو لیدل چې په لاره کې زیات شمېر موټر خراب ولاړ دي او لاره ډېره خرابه ده. محمد نبی د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل دغه لاره دومره خرابه ده چې څوک یې فکر هم نسی کولی. دی چې خپله اوس له کندهار او اروزګان ته پر لارې روان دی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
یعنی د افغانستان کې د اروزګان د ولایت لار دونده خرابه ده چې پاره خو نو ورونو واسمنونه ګرد ویني، دنیا روغ لیونی و پسته کې و بیا څه دی ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړه ده. دغه لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچري ده چې نسې، ته ورته وګوره دا موټر وګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه عجزیه ګوره چې په هغه مانده کې ناستې دي، دا سار رارسېوي دي، د شاولي کوټه څه دا دې اوس رارسېږي. نو ته باره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
لډلې یو هم بل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او اروزګان د لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دي او سپرلی ښځې او ماشومان دي چې سره لمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
موټر مې دغه لټرلې کړی دي، دا دی خرابه ده، دغه ډمبر یې ماتې ده یا بل د خامې ګرده کډېږي، موټر پرته پرته کې غورځي وروره، نه د مریض دی نه د بار دی، موټر چې پرا بار کې نه کوي دروند کې هغه اوارز که دا اوبه ورسوي ورس کنه ماشین جام.
غازی الله د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر مستري خانه خلاصه کړې، د خپل اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغوی د موټرو په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو په اوږدو کې خراب شوي وي. دی وایي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي له امله وده ته راځي.
مانو غازی الله دی، پنچر مینه کوم. بالا گای لس گای اته بالا خفر پوشه گای ونه بالا خجب سی دا چشلو پرم نی یا دا شاب کلیچ کار نکی دا چا ټیرونه پنچر یا دا شا دغه بریک کار نکی تیل خلاص کړي دا مشکل پر.
د اروزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره چې موږ څومره سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وه. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دی د یادې لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. دا یادونه ور ده چې د کندهار او اروزګان د لوی لارې تر څنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتک پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو کیسونه هم ومني. د دوی په خبره په کمپونو کې یې بې برخلیکه پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حال په دې رپورت کې:
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یې وغړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللې. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
موږ لومړني کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې له موږ سره یې راوړي وو هغوی انتقال شوه. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکوونکي دي. هغه کسان چې زموږ په مخې ځي موږ پرې خوشحاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا نه دغه حالت رنج وړو
کی مور واقعاً رنج میته.
بل مېرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړی وای د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
چندین هزار کیسه
د اوکراین سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کومې ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درس پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللی وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
ما
خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کېږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوس مهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د هغوی د انتقال پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي.
طالبان مشران سم دا غوښتنه ده چې دا غدم ساکلات د مصر راځي ګرد پښنښتو ویشه کیږي. ما فکر سره به په سلو مسکینان کې لس تنه ورسیږي ګرد پښنښتو ویشه کیږي چې زما دا خبر د میسج طالبان مشران واوي. السلام علیکم.
السلام علیکم وحمد احمد د هلمند ولایت نویول سالی څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دا زموږ په هلمند کې دغه اوبه چې دي اوس د مځکو د بیادنګو وخت دی. دا تورې مځکې د کالکو یا د جوارو د پاره اوبه وو نو وټل پمپان اوبه چې دي یو کمې دي، بل تروې دي، کښ نه کوي. مخکې چې به پر ضرب درې خورواره کوله یا دوه نیم خورواره، اوس پیاته منه اویا منه نه کوي. وروره دا زموږ اوبه ودي دا رقم دي.
محمد نریم د عینو مین څخه د کندهار د ولایت څخه. دلته طالبان داسې کوي چې په واده کې ډول یا دریي نه سرو سته نه کوم بل موزیک سته، خالي پر دغه شان باندې هم دی راسي د خلکو ته وایي دریم او یا خلکو ته وایي دا ډول مو وجه راوستلی دي چپه پلمیو باندې کې. نو زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دي چې دغه خبره په غور سره واوري، د خلکو ته تکلیفونه نه وکړي. د خلکو په واده کې یو خوشحالي او یو شادي پیدا کې یو ډول یا یو دریه دا ښځې وایي دی وداغه ته درېږي دی چې نور د خلکو ته ډوډۍ ورکړي، نور د خلکو کارونه ورسم کې، بیا چې وروسته دا عملي کې دا د اوس کار نه دی او دا د خوشحالي او مراسم دي. د هیچا مور بیا ډول او بیا دریو نه دراوتسوي، نه د یو دانه د بل دنو دی ولي دغه سي.
سلامونه ونې کې هلې د ازادي راډیو کارتون خوریدن کو د ټولو سلامونه وړاندې کو. غزنی کې لکه څنګه چې کیپ سی وای همداسې نه ده. غزنی کې د کومکو په اندازه باندې چې له ولس سره وکړي زیاتره کومکونه طالبان ته خپله وړي، طالبان یې خپلوانو ته ورکوي او تقریبا 3000 طالبانو د دارې ور په غزنی کې کومکونه واخیستل او د غریب ولس په کومکو کې کمبوت راول. هغوی نه یې پیسې وګرځول، په اطراف کې 2000 روپۍ تقسیم کړې، مخکې 5000 ورکولې، په ښارو کې یې 15000 روپۍ ورکړې، 1000 روپۍ ځینې وګرځولې، هغه دوی خپلو کسانو ته ورکړې. په جای د دې چې غریب ولس سره کومک وکړي، دوی خپله ځانو ته دغه پیسې وګرځولې له غریب دولس نه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00